پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده، چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 9 کسان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانې په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستول ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول ملکی وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مټ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو الاین خارته د الوتنو لړۍ لسره پیلوي. د بختر دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د آریانا الوتکې به له 9 کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتک کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون د اکتوبر په 28 پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویې لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفان دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټول هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا جدي ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر وایي چې په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومۍ دلو په اړه اندېښنې واورېدلې. بل خوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه د خبرو په حال کې دي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
په نورستان کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر په یو کمین کې وژل شوی دی.
بدر خان دی ولد اندر محمد ډلګۍ مشر دی. مخکنی ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره سر کول سرور خانه کمین وژل شوی دی.
په روزګان کې مرستندویو بنسټونو له 2000 د زیاتو کسانو لپاره د کار کولو فرصت برابر کړی دی.
کوشش مو دا دی چې تاسو ونی دی اوس په زرګونو کسان ناستي هغه ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به انشاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ وسې توانې انشاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې د انسان پر وړتیاو د نشو پر اغیزو خبرې کوو.
کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهنی ظرفیتونه شدیداً محدودیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیره کارن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نه شي. میرمن دکر ترکیې ته د خپل سفر او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. د اوسنی وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. راپورونه وایي امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. له بلې خوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي او پر ډېرو مسایلو توافق ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرن دیکر د دې سفر او یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرنډیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د ده له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوحې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرنډیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویسټ وړم ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استازه د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وویل
د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر نوې دوه اړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوي او ځینې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د سرپرست کرن دکر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل او همداراز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وینا چې وایي امریکا او طالبان یو ځل بیا یوې بلې موافقې ته نږدې شوي دي. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالاتو د اروپای شورا د یو بیان لمخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او زیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولی دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمس څخه تر مزار شریف، کابل او پیښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورځو نورو راپورونو ته. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر چې بزرگ خان نومیږي وژل شوی دی. یو شمیر کسان د ده د وژنې پړه پر طالبانو واچوي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د امنیت قومندانې بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې پوره ازادي راډیو ته وویل بزرگ خان چې په خوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګي مشرو خو سمو د وړاندې له دوی جلا شوی وو. اوسې د خپل سرویو چوپانی کوله او تیر ورځ د سرویو چرولو په حالت کې لکلی او آباد سیمو لري غره کې وجل شوی دی.
بزرگ خان دی ولد اندر محمد دلګي مشر دی مخکنه د خپل د کړي ساحین لري پرتر جنگل کے اگر کے خپل مالونه سرکار کول سرور خانه امین ور شوی دی وزیر شوی دی او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تسول دی او لګیا دی کوشش کوي چې تفصیل معلومات به کیسه د خانه شوی دی دا به روسته مو تاسو در د دولت د خانه کوم دغه ترګل نه دی شوی کنه دغه خانه د دولت خانه کوم یو جره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګي مشر د وژنې تور پورې شوی وو. تر اوسه د دلګي مشر بزرگ خان کورنۍ پر چا داونه ده کړې او نه هم کومې وسلوالې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخستې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو شپه وروسته نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په هڅو یو ځل بیا د کتاب لوستنې سیالي جوړه شوې. په دې سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړیو.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی وو. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی وو. دا دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم موږ همدغسې سیالۍ په همدې لار کې په کار اچوو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. دی خوشحاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام له سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه رویش سره آشنا شو، له هغه سره بلد شو، د هغه ښېګڼې هغه ښه والی په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو، له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو. لکه د نبی علیه السلام
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان په اړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپیژني، نو موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. په دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار، هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې، د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه، هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی تاسو وړاندې کوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی، راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سرای او په وینو لړلای ده. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د مظاهره چانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان انجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون دراوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
و اموریدل چې ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلست. دا برخه قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیل کوو. سالی محمد سالی د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
ډیپلومات خبرونې په خپل تازه غړي کې د پاکستان د بلوڅ بیلتون غشتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړي چې په ورستیو کې ځینې غړي یا نیول سوي یا وژل سوي، خو دغه غورځنګ بیا هم ختم کړی نه دی. ادعا سوي چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وژل کېدو پیښې په افغانستان کې سوي دي. د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوڅانو د ملت پال پاوځ یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول سو چې له ایران څخه تازه په الوتکې کې رسیدلی و. د ډیپلومات خبرونې د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ، خو دواړو لوریو په غیر رسمي بیانونو کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي، خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوری کړی. لیکوال وایي پخوا هم کیسه دغه سی وه، کله چې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ډلې د یوې څانګې مشر اسلام اچوچی په 2013 میلادي کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملی اصلي طرف په افغانستان کې ووجل سو، د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سو. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوڅانو قومي مشر نواب اکبر بوکټی د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د پوز د عملیاتو پر مهال ووجل سو، د بلوڅانو بیلتون پالنه لا تاوتریخجنه سوه. دا کیسه د بلوڅانو د غورځنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورید کې هم دغه سیده چې د 2008 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې ووجل سو. د ډیپلومات په مقاله کې لولو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی، یو ور بیا تاوتریخوالی زیات سوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوڅانو بیلتون غوښتونکو منلی دی. د پاکستان بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې لکلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روبع کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات سوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنگلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ته رسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سوي، یعنی تر بنگلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې مرستندویو بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې د کار زمینه ورته برابره شوي خوشاله دي، خو یو شمیر نور کسان بیا د یادې پروسې پر نه شفافیت نیوکې کوي.
د ځوانان چې بیلچی او کلونګونه په لاسونو کې دي، د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپل ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 یادي چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابرول دي.
په دوه کې به 2402 یا کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنۍ ته داسې وویل،
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د بزرګونو کسان ناشتي هغه ته د کار زمینه برابر شوې ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ وس توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو هغه ځوانان چې مخکې بیکار و اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسنی واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوي ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل،
ځوانان ډیر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره و،
ولې نه خوشاله، ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکات ته ځغلو، بل شاه ته ځغلو، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
ها موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ دایال ډوډۍ نه لرو، معنا هیڅ شي چې نه لرو، سر موږ ډیر کمزوري دي، نو دغه د پاره راغلي چې معنا ته موږ خواري پیدا کړو، خواري وکړو.
خو پر دغه پروسه یو شمیر کسان نیو کېم کوي، وای شفاف نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوسته ولري او یا هم زور او زر
په وایسته باندې شته سوی دی. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو بل پر ځای درې 500 روزانه ورکړي، 100 روپۍ چې د تپاچی ځای غدې اخی.
ځایي واکمن بیا د خلکو د ایداوی ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
د دې خبري مجلې پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
السلام علیکم علی احمد جان د هلمند مساکلات مړی کني ولید د افغانستان اسلامي امارات د حکومت څخه موږ هله ورځو ده د مساکلات بیا ترلاسه کولی د خامغت عمومي کاش دی تقریبا 200 د مساکلات بیا ترلاسه کولی د مچر لا ده پر مساکلات څلور ولسوالۍ نور هم راځي لکه نوزاد باغران بغنی زنداور د غټ عمومي کاش دی ولا سرجر ستړی دی نو دا بعد د عمومي کاش رغونه ورته وکی.
ما نظر په دې باندې چې د مرګونو ملتونو راپورټر چې وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نسو دغه کولای چې موږ دا راپور جوړ کړو دی نظر مشکې خسته وای نو چې دا نړیوال په دغه نه پیژندل په رسمیت نه پیژندل نړیوال په رسمیت نه پیژندل یا و نه دا کړی دی دغه نظر پر دا کې نه سیاستل نو سوزولیت دی چې دوه تکلیف په دوه دغه په مشت افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسید هغه دی طالبان تکلیف نه سره سوال نه طالبان ته ضرر رسید ضرر خټول ملکیان ته رسید ملکیان وجه ته جی پر ګرځي ټول دای در په در د ماشان ډولې نه درې
زه د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دا امرسي چې راځي په کوم باندې یو په بل نامه باندې چې مړ خور غریب ته دغه دا چې مجتان باندې وسی یو نمبر کې چې خلک په جنجال سره خته کوي نو د دې دینه ور کوي امرسي یو خراب خلکو ته چې ورکی چې دوی ته دخیږي دوی وایي چې موږ غریب سره غریب سره ګر سره امرسي نه ورکو کېږي چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري او شو پیسې ولري شزای ولري نو دی هغه څه ځای ته ورځي خلکو سره مرستي کوي.
ځینګه یو لکه سارګي غلجي سره نه خبره کوم زموږ د سارک ولسوالي ولسوال اوسه پرې نشته ده او خلک ناشتي ماوین د سر سړي بوله راغلي او وار سره خپل کلی نه خپل نه پر ټاکلې دي کلی کې زنګ ورته مغره سیاغه سر سونو نور کاول خو زنګ ورګي بندونه او د ولسوالي له بد حال د موږ د ولسوال زړه ضرر ولګي
نبي ولا سره د ننګرهار ولایت نه ما وزما غوښتن اسلامي امارت نه دار چې په خار کې اوس مغل زخت ډیر دی خلکو نه موبایلونه پټي او پیسې هم نه پټي یا تیر مې زموږ ورونه 5000 کال لري ورکی شوې او بس دې برخه کې پاتې راغلي د زما غوښتن نه دار چې زما پیغام خبر شي او د دقیق کار مخه ونیول شي مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
قدر من اوریدونکو شی بورسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه